په پیښور کې د مخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی ټاکل شوی له کابل څخه د لوړ پوړو طالب چارواکیو پلاوی نن په تورخم کې د پاکستان له امنیتي افسرانو سره د هغه دروازې د بیرته خلاصولو په تلو خبرې وکړې. وسلواله پړې اسماعیل خان کې د پیپلز ګوند یو ځایي مشر تختول دي، او د فرانسې ولسمشر ویلي پراتونکو نه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ پور اوربند رضامندي کېده شي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی له کابل څخه د لوړ پوړو طالب چارواکیو پلاوی نن تورخم ته لاړ شي، د پاکستان له امنیتي افسرانو سره د دروازې د بیرته خلاصولو په تړاو خبرې وکړي. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری ایجنس نن په ننګرهار کې د طالب چارواکو په حواله خبر کړل. ایجنس په خپل خبر کې په تورخم کې د طالبانو د کمیسار ملا عبدالجبار حکمت له کول زیاته کړي چې د کابل حکومت د خبرو لاره د مسلو هوارې غواړي، خو باید پاکستانی لورې هم د ولسونو ستونزو ته په پام له بې ځایه خندونو جوړولو ډډه وکړي. دا لاغه وروسته د پاکستان امنیتي افسرانو پرون په تورخم کې د ننګرهار د مرستیال والی مولوی عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ له پلاوي سره خبرې وکړې، خو د لارې پرانستلو په اړه کوم جوړ جاړی ته ونه رسیدل. په تورخم کې د اف سي ځواک او چارواکي د نوم نه خول په شرط مشال وړي ته د دواړو خواو ترمنځ د پرونیو خبرو تایید کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 28 د افغانستان له طالب چارواکو سره د مورچو جوړولو پر سر تر لانجې وروسته د تورخم دروازه وتړله، چې ورسره سم دوه اړخیزه تجارت ودرېد. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې افغانستان خواته د مورچو جوړېدو له امله د اعتراض په توګه د تورخم لار تړي. په تېرو وختونو کې پردي معاملات د دواړو خواو ترمنځ نښتې هم شوې دي، خو دا ځل پرته له کوم تاوتریخوالي د تورخم لار تړل شوې ده. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې نن وکیلانو په یو احتجاجي مظاهره کې حکومت غوښتل چې د پیپلز پارټۍ او تختول شوی ځایي مشر اډوکیټ کزیار خان میاخیل د وسلوالو له منګلو خلاص کړي. په هغه ځله کې د انصاف لایرز فورم مشر محمد علي میاخیل نن مشال وړي ته وویل چې نوموړی پرون وسلوالو ډي خان ښار ته لرې نږدې سیمې څخه تختول دی. میاخیل زیاته کړه چې وکیلانو نن له عدالتونو د بایکاټ ترڅنګ احتجاجي مظاهره هم وکړه.
کزار خان د پتی لسان د موجوده امنې ورور دی، نه معلوم خلکو اغوا کړی دی او مختلف پارټیان د وکیلانو اغواړ را جمع شوي وو او خپل احتجاج مو ریکارډ کړی. ګورنمنټ او سکیورټي کم ادارې دی اغو ته موږ د اپیل ده چې دا کزار خان د مشتره خلاص کی.
بلخوا د اسماعیل خان ډي اس پي سید مرجان نن مشالړو ته ویل چې وسلوالو پرون د پیپلز پارټۍ مشر اډوکیټ کزیار خان میاخیل خپل ساتونکو پولیس او ډرایور سره تختول دی. د پولیسو په وینا دوی کوښښ کوي چې درې واړه برمته کسان خوشي کړي. تر اوسه کومې وسلواله ډلې د هغوی د تختونې ذمواري نه ده منلې. د کورمې سوداګرو حکومت غوښتي چې صدی بازار ته په تورې وړاینو ملاره د مالونو پړولو لګولې بندیز لرې کړي. په سیمه کې یو سوداګر محمد انور قریشي پرون مشالړو ته وویل چې له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د لګېدلې بندیز له وجې مالي تاوانونه کېږي. د صدی یو اوسېدونکي امجد علي شاه هم مشالړو ته وویل چې سربېره پر دې چې د سیمې خلک په وروستیو بریدونو کې لاس نه لري، حکومت ورباندې لارې بندې کړي او ظلم ورسره روان دی. د تورې وړۍ پر لار د مال وړونکو ګاډو پر تګ راتګ بندیز د فبروري پر 18 په چته منډورایو کې د ګاډو پر کافلې تربرید ورسته لګیدل دی. بلخوا په کوزه کورمه کې د پولیسو افسر چې نه غوښتل نو میواغستل شي، پرون مشالړو ته ویل چې د ګاډو پر مخ د تورې وړې لار دوی نه ده بند کړي. دا په داسې حال کې چې د جنورای په لومړۍ نیټه په کوارټ کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ په موعده کې د سیمې د لارو خلاصولو خبره هم شوې، خو تر اوسه ټول لارې نه دي خلاصې شوې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې طالبانو حکومت یو پلاوی د نشئی موادو پر ضد شریک کار په اړه خبرو لپاره ایران ته تللی دی. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین کانی پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د کورنیو چارو او مخدره موادو وزارتونو مرستیال وزیران به له ایرانیو چارواکو سره د نشئی موادو او قاچاق د مخنیوي په اړه خبرې اترې وکړي. تر اوسه ایرانیو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. 13 میاشت د ایران د بهرنیو چارو وزیر کابل ته تللی او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړې وې. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون وویل چې پراتونکو نوې کې د اوکراین او روسیې ترمنځ پورې بند رضامندي کېدای شي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا به د اوکراین د تسلیمېدو په معنا نه وي. ولسمشر میکرون دا خبرې په سپینه ماړه کې ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تر لیدو وروسته له فاکس نیوز ټلویزیون سره په امریکا کې وکړې. دواړو ولسمشرانو دا ملاقات پر اوکراین د روسیې د بشپړې رغل د درېمې کلیزې په مناسبت د یوې غونډې پر مهال وکړې. ټرمپ له دې وړاندې ویلي ول چې د اوکراین او روسیې جګړه ژر ختمېدای شي. ولسمشر میکرون دا راز ویل له اروپایي مشرانو څخه زیاتره د امنیت لپاره د ضمانتونو چې د اوکراین د سولې تړون یوه مهمه غوښتنه ده ورکولو ته تیار دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. د مشال ریډیو خبرونو اوریدونکو اوس په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مو رپورټونه ساتلي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن پر پنځمه ورځ هم تړلې ده. افغانستان تلونکي او مسافر په تورخم کې ګیر او سخت پریشان دي.
سلرم پنځمه د سیګټ بند دی، ټوټلو کې جین نه راکې، څوک دی بندي پراته دي، بسترې نه لرو، ټول خلک له خرچو څخه خلاص دي.
د کورمې د سدې سوداګر وايي حکومت د تورې وړای لار بند کړي چې ورسره د دوی په خبره د غسیمي امنیت نور خرابېدای شي.
د لارو بندول په واجب باندې خلکو ته نور مشکلات راکېږي، کرکا علاقې کې نفرات د زیاتېږي.
او د پیښور یو مېرمن وايي ک د ګیس لوډ شیډنګ همداسې جاری وي نو د روزماتي او پېښلمې لپاره به خواړه پڅ تیار وي.
را روانه روزه مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی، بیلونه ډبل لذي او ګیسونه نوي.
هیله ده لمشال رادیو سره اوس. اولنۍ موضوع ته راشو. پرون په تورخم کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د افسرانو او په افغانستان کې طالبان حکومت د پلاوي ترمنځ مذاکرات وشول. هغوی په تورخم کې په ممنوع ځایونو کې د تعمیراتي کارونو په اړه وغږېدل، خو د دروازې د بیرته خلاصولو اړوند کومې پریکړې ته ونه رسیدل. بلخوا د سیمې سوداګر شکایت کوي چې پر تورخم دروازه د تجارت بندېدو له وجې دوی ته مالي تاوانونه اوړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 20مه د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د ډورن کرښې هغه خواته د مورچو جوړولو پر سر تر لانجې وروسته تورخم دروازه وتړله چې ورسره عامه تګ راتګ او تجارتي هلې ځلې په ټپه ودرېدې. او نن داسې خبرونه هم خپاره شوي دي اوریدونکو، تاسو ته باید ووایو چې ښایي د کابل نه د طالب چارواکیو لوړ پوړې پلاوی تورخم ته لاړ شي او نن یو وار بیا له د پاکستان امنیتي ځواکونو سره د ځواکونو مشرانو سره خبرې وکړي. تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورټ کې ورو.
په دې غونډه کې پاکستان لورینا د ملیشی یا اف سی ځواک ڈی آئی جی نارتھ بریگیډیر امیر نواز په مشرۍ ویډلې ګډون وکړ او افغان لورینا د ننګرهار مرستیال والی مولوی عزیز الله په مشرۍ ویډلې ګډون وکړ او یو بل ته په تورخم کې دواړو خواو ته په تعمیراتي کارونو باندې خپل تحفظات وړاندې کړل. د پاکستان د ملیشی ځواک او کسٹم چارواکو ویل چې په دې غونډه کې نه یوازې دوی افغان طالبانو ته ویل چې هلته دی په ممنوعه ځایونو کې مورچې نه جوړوي، بلکې افغان طالبانو هم پاکستانی چارواکو ته ځنې ځایونه په ګوته کړل چې تاسو به هم په دې ځایونو کې تاسیسات نه جوړوي او د پاکستان په ځنې تعمیراتي کارونو او مواصلاتي نظام لپاره لګول شویو لوړو ټاورو یا ستنو باندې خپلې اندېښنې وښودې. د پاکستان امنیتي ځواکونو طالب چارواکو ته باور ورکړ چې د تورخم صفري نقطې نه را په دې خوا چې کوم ټرمینل جوړ شوی هغه له ممنوع ځاینه ډیر لرې دی او په دې کې چې کوم تعمیرات کیږي یا پکې مواصلاتي نظام لګي هغه نه په دواړو خواو ولسونو ته په تورخم دروازه په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا شي او تجارت په ورسره آسان او تیز شي او کوم دفاعي مقصد لپاره داستنې نه دی لګولي. په عین حال کې طالب چارواکو پاکستانی چارواکو ته تجویز ورکړ چې یادې په دې ورسره متفق شي چې دواړو خواو ته به څوک تعمیرات نه کا او یادې دواړو خواو ته هر ډول تاسیسات جوړول خلاص کړل شي، خو پاکستانی چارواکو ورته وویل چې په تورخم کې به په ممنوعه سیمه کې هیڅکله چاته اجازه ور نه کړي چې هغه لور ته هم څوک تاسیسات جوړ کړي. نو له دې نه پستره طالب چارواکو د فبروري 15 نیټه پورې مهلت وغوښته چې د هر سبا خپل لوړپوړو چارواکو سره شریک کړي او بیا به په بل غونډه کې پرې بحث وکړي. تورخم دروازه د فبروري 28 نیټه رئیس پاکستانی چارواکو تړلې چې لامل یې دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي ودرېدلې. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر واحد خان شینواري مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازې په بیا بیا تړلو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دواړخیز تجارت ډېر اثر پرېوځي.
په بارډر باندې روزانه چې کومې 300-1500 پورې سپورت گاڑی زی برآمداد زی او درې سلور سو گاڑی درآمداد راځي، په دې کې چې کومه کنه درې سلور زره کسان لګیا دي. دا قصور د مونږه چې کوم پالیسی میکرز دي دا راغوي، هغه بالکل د ټریډ نه خبر نه دي. ایکسپورت چې څه ته یې کنه هغه مونږ بالکل چې کومه الته مونږه زیرو.
همدارنګ مسافر لا تورخمه ګرځول شوی او دوی ته ویل شوی چې په خبر ته د استانشي او افغانستان ته د اوختو اجازه نه ورکوي. په دې کې یو افغان وګړي خپل احساسات صدا سے شریک ڈل.
سلرم پنځم د سیګریټ بند دی، شپې په مخ باندې بند سو د چا ته پته نه و. زنانه پښتنه خوندې به سړی بنور سره بیرته واپس لاړې، چندې مرتوه کې بیرته واپس غته ولاړې په خبر ته ټوټلو کې جین را کوي. څوک دی باندې پراته دی بسترې نه لرو، ټول خلک خرچو چې خلاص دي.
تورخم دروازه د پاکستان امنیتی ځواکونو د فبروري 28 نیټه هغه محل وتړله چې کله افغان طالبانو خپل لور ته مورچی او تاسیسات جوړول او پاکستان امنیتی ځواکونو پر اعتراض وکړ او تعمیراتي کار نه ودرول. پاکس العمل کې احتجاجن تورخم دروازه وربند کړه او دا د رز خپل کړ چې دوی په ممنوع ځای کې دا تعمیرات کوي. خو بیا طالب چارواکو رسنیو ته ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات پیل کړي او دا ممنوع ځای نه دی او پاکستان بلا جوازه د تورخم دروازه وربنده کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د کورمه سدی بازار ته د تورې وړې للارې پر مال وړونکو گاډو بندیز لګول شوې ده. د لغروسته ده چې د فبروري پر 18 په اوچتو مندوریو سیمو کې د گاډو پر قافله برید وشو. په صدا کې یو شمېر مال وړونکو گاډي ولاړ دي او سوداګر وایي چې دا مسله نه یوازې دوی تاواني کوي، بلکې په هغه سیمه کې نفرت او کرکې ته نور هم هوا ورکوي. بلخوا پولیس چارواکي وایي چې دا بندیز دوی نه دی لګولې. نور معلومات د تاریخ ورغزی په دې رپورت کې.
په کورما کې د سده تاجرانو او مقامی خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمي بازار ته پر تور وړي لار پر راوړل کې دونکو مالونو لګیدل بندیز دی ختم کړي. مقامی تاجر محمد انور قریشی مشال لډیو ته پر 23 فروری ویلي لا یوې اونې په سلګونه گاډي لا مالونو بار په سینارک او مناتو سیمو پر دغه ولاړ پاتې دي چې پر امنیتی پوسټه سرتیری مخکې وټلو ته نه پرېږدي. قریشی زیاتوي په یاد لار له بهر ضلعو د خرڅ لپاره سامانونه پر راوړلو د لګیدلې بندیز له کبله نه یوازې دوی ته تاوانونه رسیږي، بلکې په بازار کې پر تجارت هم اثر د غورځېدلو خطر پیدا شوی.
سو حکومت کوشش وکړي چې د مو بازارونو د مو کاروبار خلکو سره تاوان وکړي دا نور خشي. د لارو بندول په واجب باندې بند خلکو ته نور مشکلات راکېږي. کرکا علاقې کې نفرات دا زیاتېږي.
د سده بازار په کوزه کورما کې لوی تجارتي مرکز دی چې ورته په زورګونه ټنه د خوراکي توکیو ترڅنګ د ژوند صورت سیزونه هر ورځ لا په خبره لاهور او داسې نور ځلو څخه دا وخت د توروړي پر لار راوړل کېږي. کچو هم د سیمي مرکزی لار په الیزو ورغلې، خو پر مسافرو تربردونو او جګړو پس مقامی خلک او تاجران پر یاد شیامیش علاقې د خپل سیکورټی په خاطر تګ را تګ نه کوي. ځایی اوسیدونکو امجد علی شاه مشال لډیو ته پر 23 فروری ویلي په سیمه کې د مال لیږدونکو گاډو پر قافلې د وسلوال برید پیښه تر رامنځته کېدلو پس پر تورو وړي لار د تجارت په غرض سامانونه په وړلو دغه بندیز لګول شوی چې دا ډېره د افسوس خبره ده. شاه زیاتوي یاد برید د دوی پر سیمه شوی او نه پکې خلک ملوث دي، خو بیا هم داسې قسمه بندیزونو سره مخامخ شوي چې دا ورسره حکومت
ظلم روان کړي.
نو سادی بازار کې چې لغن کې بریک روشي نو بیا د خور د نوش ډیر غټ تکلیفي دوايونی دي، پېټرول، ګیس، د سې میډیسن. نو اوس دوه ورځې نو ورو کمای راځي به تدریج. اوس بل د سې څه طریقې کار شته نه، بل لیار شته نه، او دا یو لیار څه دی هغه د سیستم له دغه ګورنمنت طرف نه باندې شو.
بل خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو په رسنۍ خبر شي، مشال رډیو ته ویلې په توره وړي لار باندې پر مال وړونکو گاړو د بندیز لګولو داسې حکم د دوی لخوا نه دی جاری شوی او قبل چا کړی وي پر هغې څه نه شي ویلې. چارواکي وایي حکومت د کوهاټ پر سیمه شیسونی مشران تر کېنولو پس د دواړو ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یوه امن معاهده کړې چې په هغه کې د سیمې لارې د خلاصولو خبره شته. نو کېدای شي چې د نورو غیر محفوظه لارو پر ځای په مرکزي سړک باندې د تلو راتلو سره هغلته ماحول او په خپلو کې اعتماد د برابرولو لپاره یاد بندیز لګیدلی وي. د دې تر څنګ ځایي مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزي مشال لوډیو ته ویلي په صدک کې د ګلپورز د مذاکراتو پر وخت پوځي چارواکو پر لاره ولاړ ګاډي د سیمې په لور راپرېږدولو ته راضا شوي او زیاتوي دا بندیز یې په عرضي بنیادو اوچت کړی، خو دومره ده چې تاجران به لا تاوانونو بچ شي او سره په بازار کې د خوراک سکاک او نور ضرورت سیزونو کمی به هم پوره شي.
د دې مسالې مستقل حل دپاره به مذاکرات کوو چې خپله د علیزای او د بګن دالیاره خلاصه شي. بره پره چنار ته او سادې ته څو کنویانې دي راتلو دپاره یو پروګرام سیټ شي.
په کورما کې پر مسافرو تر بریدونو او جګړو په سنیان او شیاګان یو بل علاقو ته ورځي او نه د مخالف فریق پر علاقو ورغلیو لارو د خپل سیکورټي په خاطر تګ راتګ کوي. که څه هم د 2023 کال په ستمبر میاشت کې شیاګانو او سنیانو ترمنځ تر جګړې پس لارې پر بندېدلو حکومت د کنوایانو په ذریعه د مقامي خلکو تګ راتګ او نور ستونزې حل کولې، خو پر کافلو د شوي وسلوال بریدونو له کبله هغه سلسله دا وخت درېدلې ده. حکومت د کوهاړ پر سیمه دواړه فریقین تر کېنولو پس د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یوه امن معاهده کړې چې په هغه کې د تګ راتګ لارې د خلاصېدلو خبره شامله ده. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده او تاسو د مشال رادیو خبری غړې اورئ.
د ټول پاکستان په کچه د تیلو پلورونکو کمپنیو اتحادیه چې پټرولیم ډیلرز اسوسییشن ورته وایي، دی ویلي چې مرکزی حکومت د تیلو نرخونو د مقررولو په لړ کې خپل ځمواري په سمه توګه نه پوره کوي. د اتحادیه په خبره د تیلو شرکتونو د خپلې خوښې بای ټاکی چې دوی په خبر دا کار د دوی روزګار او هم د هیواد اقتصاد ته تاوان رسوي. د اتحادی له همدې امله په ټول هیواد کې د کار بندیز دړکا هم کړی دا. بلخوا د تیلو او انرژي مرکزی وزیر مصدق ملک ویلي چې وزیر اعظم به پر دې مسله د تیلو له شرکتونو سره خبرې کوي. شبیر احمد جان د موضوع تفصیل لري.
پاکستان کې د پېټرول پمپونو سازمان وایي چې مرکزی حکومت پریکړه کړې چې د تیلو نرخونو ټاکلو نه ځان خلاص کړي، یعنی ډی ریګولیټ یې کړي، او مارکیټ کې موجود هر یو کمپنۍ کملکی ده او که بهر ملکی به په خپل خوخه نرخ مقرروي. پاکستان کې د پېټرول پمپونو د سازمان مشر عبدالماجد مشال لیډو ته د دې د منفي اغیزو په خپل باندې وایي
ډی ریګولیشن باره کې سخت ریزرویشن دي. 5-7-8 کروڑ روپے لګي نو دا یو پمپ جوړیږي. 10-15,000 چې د پمپونو بند شي دا څومره لوی لاس پي چې دا کله ډی ریګولیټ شو او کمپنیانو خپل منمانی شروع کا. نو تاسو ته پته به چې موټر سایکل لپاره کم 100 روپے موبلایلو آنن سبا 900 روپے کې خرڅیږي. ډی ریګولیټ شو کمپنیانو خپل مرضی کم زینا کم زیتا قیمت رسولو او دا کاروبار هم تباہ برباد شي. او اس کو پورا پاکستان کې یو ریټ دی، کراچۍ نه والا تر گلگت بلستان پورې، چترال پورې او خیبر پورې.
دغه پمپونو مالکانو د سازمان یو بل مشر ګل نواز خان افریدی وای چې غټ ځان به د دې پریکړې دوی ته او عام ولستوي.
ټول فائدہ په آئل مارکیټنگ کمپنیو ته، عوام ته او پمپونو ورته سراسر نقصان دی. د دو فائدہ سب ملٹی نیشنل کمپنیان دی دي تو ورکول غواړي او دا لوکل چې کم زمګه پاکستانی آئل مارکیټنگ کمپنیان دی دا به خرابې شي. د کوهاټ کولا کرود آئل رزي صفا کول د پاره کراچي ته، د کراچي ولا صفا کول د پاره پینډې ته رزي. نو دا کریا د ډی ریګولیټ کی چاوم وتا فوري لیفټ ملاو شي. بل ته آئل ریفائنډ ډی ریګولیټ کا، نو هغه ته عوام ته 15-20 روپے په دستي په پر لیټر باندې فائدہ میلاو شي بل دا چې کله ملک کې د تیلو شاټي شي یو خو زمونږ ډیفنس ول خپل ریزرو پراتی اب موږ سره نه دومره کپنه راوړي چې سمه خرڅيږي
خو په دې اړه د پټرولي مرکزی وزیر مصدق ملک 13 میاش کې هم ویلی وو او دغه ډول 13 کال اپریل میاش کې هم چې د وزیر اعظم شهباز شریف او د سپیشل انویسټمنت فیسیلیټیشن سنټر دغه خدا چې د پټرولي نرخونه ډیر ریګولیټ کړي خدای هم ویلی چې د دې به پورا جاج اخلي او کمپنو او د پمپونو مالکانو سره به هم په دې حق له صلاح کوي دا چې په اقتصادي توګه د دې ملک ته او ولستا سګټه شته او کنه نو باچا خان په هنتون کې د اقتصادیاتو څنګ پروفیسر ډاکټر سہیل احمد وای چې د حکومت کنټرول خو به ختم شي خو ممکن ده چې د سیالۍ له وجې کمپنۍ خپل نرخونه راټیټ کړي چې نه پنیغه ګټه به عام ولست وي
پیدا به دای چې کمپټیشن به جوړ شي نو چې کمپټیشن چې جوړ شي جنو آی کې دی شي یو کمپنۍ دا غا بلو پرایسز باندې پټرولیم یا ګیسولین پرایسز خلکو ته ورکړي او بل کمپنۍ دا غ ډیر ورکړي نو دغه شان د دې کمپټیشن د وجې به عام عوام ته هم پیدا ورسې اوس وي ګورنمنت کنټرول دی ګورنمنت یو پرایس سیټ کی پایما خپل ټیکسونومیکسونه لګي ګورنمنت خپل ریوی والی کمپنۍ د خپل والی او عام عوام ته څه پیدا نشته چې کله دا کمپټیشن جوړ شي نو بیا های چانس دی چې د موجوده قیمتونه موږ ته کم قیمتونه ملاويږي د آئل پرایسز
د پټرول پمپونو مالکانو تر مخه ټول پاکستان کې دا وخت شوخه 15,000 رجسٹرډ پمپونه دي او د دې کې پزرګونو مزدوران کار کوي چې دا غوي کورونه پر روان دي باید دوی پر روزګار بندول نه مجبوروي او روزګار کولو ته پریک دي غنی راتلونکو سالور مارچ نه با خپل کې د سلا ورست ټول ملک کې پمپونه وتړي
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
په اسلام آباد کې مشته ځینو افغان خبریالانو پریکړه کړې ده چې له پاکستانه په زور د استل کې دوه پر ضد به سپریم کورټ ته ځي دوی دا پریکړه د فبروري پر 30 یعنی پرون په غونډه کې کړې په غونډه کې پاکستانی خبریالانو د قانون ځینې پوهانو هم ګډون درلود د غونډې ګډونوالو ویل چې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره به له نړیوالو ادارو هم مرسته غواړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ساګډار 4 ورځې وړاندې د ترکیې له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي ول چې هغه افغان کډوال به خپل هیواد ته ستنوي چې دریم هیواد ته د تګ قضیې پر وخت حل نشي نور حال راشد خټک راکوي
په پاکستان کې اوسیدونکو افغان ژورنالیستانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد نه په زور وستلو خلاف عدالت ته درخواست ورکړي دا پریکړه د بیکورشو افغان ژورنالیستانو په غونډه کې وشوه غونډه په 16 فروری د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نتورک په دفتر کې ترسره شوه د غونډې صدارت د فریډم نتورک مشر او په پاکستان کې د بیپولو ژورنالیستانو یعنی RSF نماینده اقبال خټک وکړو په غونډه کې په کډوال ژورنالیستانو سربیره پاکستانی ژورنالیستانو هم برخه واخیسته دوی ویل چې په اسلام آباد کې تر سلو زیات افغان ژورنالیستان چې په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک ته رسیدونه پس دریم هیواد ته تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي خو اوس د پاکستان حکومت دوی ته ویلي دي چې د 1 مارچ نه پس د اسلام آباد او راولپنډۍ نه ووځي دوی ویل چې نورو هیوادونو ته د دوی د لیږدولو پروسه هم ډیره ورو ده او امریکا خو 3 میاشتې ځنډولې ده د غونډې یو ګډونوال محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې داسې خلک شته چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی دی او که بیرته افغانستان ته ولیږل شي نو ژوند ته یې خطر پېښېدای شي
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وادې پاس دلته راغلي امریکې ورته ویل چې تاسو راشي پاکستان ته موږ به دلته د دې ځاینه تاسو انتقال کو امریکې ته ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړ ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی هلته مسل ستونزه ډېرې دي هغوی ته نو هیله دا ده چې د امریکا دا نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکې ته انتقال کړي او کارونه ورته چټک
اقبال خټک غونډې ته وویل چې هغه به د RSF او د ژورنالیستانو نورو ملکي او نړیوالو سازمانونو سره تماس نیسي او د افغان ژورنالیستانو لپاره به مرسته ترې غواړي د غونډې یو بل ګډونوال عظیم خان جوادی مشال رډیو ته وویل چې پخوا به د پاکستان حکومت دوی ته د 6 میاشتو یا د کال لپاره ویزه ورکوله خو اوس ته 1 میاشتې ویزه ورکوي
زموږ دلته غوښتنه دا وه یو خدا چې د افغان ژورنالیستانو لپاره د دوی د ویزو د تمدید پروسه باید جدي شي چټکه شي دغه 1 میاشتنۍ پروسه چې اوس د هره میاشت تمدیدول دا واقعاً د ژورنالستان لپاره ډیره سخته ده او په زمن کې هغه ژورنالستان چې دلته په خطر سره مخ دي زموږ غوښتنه دا ده دغه نهادونه دغه نه زموږ غوښتنه دا وکړي چې له بهرنیو سفارتونو سره زموږ کوم پروسی چې دي دا باید ورسره مخ ته لاړ شي او د دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ پروسه لږ تیزه کړي
په غونډه کې قانون پوهانو هم ګډون وکړو او وی ویل چې پېښور های کورټ په پریکړه کې حکومت په زور د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د وستلو نه منع کړی دی، ځکه چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر دی. دوی به د افغان ژورنالستانو لپاره هم عدالت ته عریضه ورکوي. په غونډه کې موجود د انډیپینډنټ اردو ایډیټر هارون رشید مشال رادیو ته وویل چې پاکستانی ژورنالستان هم د پاکستانی چارواکو او د هغه سفارتونو سره په تماس کې دي چې د افغان ژورنالستانو کیسونه پکې پراته دي.
زمونږ چې کم پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وشو، نو ښکاري دغه چې یو ریاستی سطح باندې یو فیصله شوې ده چې افغانان چې دي هغه ټول به مونږ وباسو. خو مشکل دا دی چې دا کې داسې ژورنالستان دي چې هغوی د طالبانو خلاف لیکلي دي، او داسې ژورنالستان دي چې هغوی په سوشل میډیا کې یو انټی طالب یو خبر باندې لایک کړی دی، نو هغه باندې هم د هغه نه پوښتنه شوې ده. نو د دوی ژوند خو ډېر سخت خطر کې دی. کوشش کوو چې د چارواکو سره ملاو شو، بیا قانوني لار هم باندې نن غور وشو، عدالتونو ته سره رجوع وکړو او وګورو چې که هغوی نه داسې امداد کېدی شي څه امکان لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بی اسناد کډوالو وستلو پریکړه کړې وه، او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
اوریدونکو، مشال ریډیو دا پروند ومند په شندې سیمه کې په لومړي ځل د ښځو لپاره کلی کچهري وشوه. دا غونډه د ضلع انتظامی په مرسته د نجونو په ډیګري کالج کې جوړه شوې وه، چې پکې ښځو او نجونو خپلې مسلې وړاندې کړې. دوی زیاتره تعلیم او صحت په برخو کې د ورپېښو ستونزو یادونه وکړه. بلخوا د ضلع افسرانو نجونو او مېرمنو ته ډاډ ورکړل چې مسلې به له اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د خالدې نیاز رپورټ اورو.
کسوم دی کلی کچهری ته خزی کم تعداد کې راغلی وی، ولی د مومندو ضلع د زنانو تعلیم افسر لیلا علی وای دا یو ښه شروعات دی چې راتلونکي کې به ډېرې ګټې مخې ته راشي. دا وای باید داسې کلی کچهری ښځو لپاره وخت په وخت تابع کړل شي چې د مومندو ضلع د ښځو ستونزو کې کمی راشي.
امید لرم چې ان شاء الله فیوچر کې به دا ډېر یو کامیاب انیشیټیو یو. نو دا یو سٹارٹ واغشتې شو، او د دې نه موږ پته ولګېد یو میسج کمیونټی ته لاړو، فیمیل ته یو میسج لاړو، او ان شاء الله زم مستقبل کې دا امید لرم چې زموږ زنانه شې دي هغه به دونه ایجوکیټ شوي وي، د دې نه به هغه به دونه هغه ته دا میسج ترلې دي، دونه به خبر شوي چې دا کلی کچهری دا د پرسونه فائدہ مند ده.
کلی کچهری ته راغلی یو زده کوونکی انیلا مشال ریډیو سره خبرو کې اووی مومندو کې خزی د زده کړو څخه لری پاتې شوې دي، او هم دغه وجه ده چې دوی ته د خپل بنیادی حقوقو هم معلومات نشته. دا وای مومندو ضلع کې خزی د صحت سہولتونو ته هم اړتیا لري.
زموږ په دې مومندو کې صرف یو غلنی هاسپټل دی، هلته پکې دې ځای کې صرف دا یو هاسپټل دی چې دا ډاکټرانو پکې دا کار دی. نو زه وایم چې دلته ډېر زیات شدید ضرورت دی د ایجوکیشن د وجې نه، ځکه چې د هر یو سټوډنټ دا خواهش چې ډاکټر جوړ شم، او دلته چې څومره هم دی کالج سټوډنټ راځي دا ټول دا د میډیکل د ډاکټرۍ ډېر زیات خواهش دی، ځکه چې په مومندو کې دا ډاکټرۍ ډېر کم سہولیات دي.
یو بل زده کوونکی فاطمه فرید وایي نن سبا وخت کې خزو د پاره معاشي خود مختاری اړین ده. کسوم د دوی سیمه کې د نوکرو موکیشتا، ولې د تعلیم نشټوالي لوجې جنکې نشي کولې دغه نوکری تر لاسه کړي.
اصل کې مومن چې د ارسو کې بیکورډ ایریا غړي کنه، نو زم چې دې ست تعلیم زکه ضروری دي چې دې کې جاب سټونه لا ارس راشي، خو دې جنکې ایجوکیټډ نه دي، ماحول صحیح نه دي. چې کله موږ یو ماحول سیټ کول واړو، نو پهل چې هغه زی خزي وومن ایجوکیټډ، نو ټول جنریشن به ایجوکیټډ هو. چې کله یو سړی موږ ته ایجوکیټډ کو، هغه به بس یو سړی ایجوکیټډ دي. خو دې خلکو ته اصل کې دا پرابلم چې چاته د ترانسپورت مسله، او ځینې خلک دلته د جنکو تعلیم ښه نه غاڼي.
یوې بلې مېرمنې نودیا نور مشال ریډیو سره خبرو کې اووی د دوی علاقه کې د غربت توجه ډېری جنکې د تعلیم څخه محروم پاتې کیږي. نودیا نور زیاته کړې ده ځینې تعلیمي ادارو کې د استادانو هم کمې دي چې ورته خصوصي پاملرنه پکار ده.
چې کمی جنکې زی سکولونو ته د ترانسپورت مسلې زی د بچنه غوي په هفته کې لکه مطلب ډېر نه زی سلو ورځې او دوه ورځې نه زی، سټاف نه په سکول کې د ساينس نه د بچنه غوي آرس والی هغوی خواہشات چې کوم دی هغه نیمګړی پاتې شي، لکه څوک وایي چې زه به ډاکټر جوړیږم، څوک وایي چې موږ به انجینیر جوړیږو، څوک وایي چې موږ به وکیل وکالت ته ځو، د هغې توجه نه هغوی د خپل چې کوم خواہشات دی هغه نمای کې پاتې شي.
د مومندو ضلع د زنانو تعلیم افسرې کچہری ته راغلی زده کوونکو او نورو مېرمنو ته باور ورکړو چې د دوی ستونزې به متعلقه چارواکو ته رسولی شي. نوموړي ویلي دي باید خزی زیات نه زیات شمیره کې داسې قسمه غونډو کې برخه واخلي چې دا د بدلون یو نه خدا او د دوی روخانه سباون طرف ته یو قدم دی. خال دانیاز، مشال ریډیو، ضلع مومند.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې کېدونکو د خبرونو لنډیز درته اورو. ټاکل شوی له کابل څخه د لوړپوړو طالب سرواکیو پلاوی نن تورخم ته لاړ شي. د پاکستان امنیتي افسرانو سره دغه دروازې د بیرته خلاصولو په تړاو خبرې وکړي. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري ایجنس نن په ننګرهار کې د طالب سرواکیو په حواله خبر کړ. دا لږ وروسته چې د پاکستان امنیتي افسرانو پرون په تورخم کې د ننګرهار د مرستیال والی مولوی عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ له پلاوی سره خبرې وکړي، خو د لارې پرانستلو په اړه کوم جوړجاړي ته ونه رسیدل. د خیبر پختونخوا پر اسماعیل خان کې نن وکیلانو په احتجاجي مظاهره کې حکومت او خپل د پیپلز پارټي او تختول شوی ځای مشر اډوکیټ قزیار خان میاخیل د وسلوالو لمنګلو خلاص کړي. په غزل کې د انصاف لارس فورم مشر محمد علي میاخیل نن مشارلو ته ویل چې نوموړي پرون وسلوالو دی خان خار ته له ونګ دي سیمه سخت تختول دی. میاخیل زیاده کړ چې وکیلانو نن له عدالتونو بعد د بایکاټ ترڅنګ احتجاجي مظاهره هم وکړه. بل خو د اسماعیل خان ډي اس پی سید مرجان نن مشارلو ته ویل چې وسلوالو پرون د پیپلز پارټي هغه مشر له خپل یو ساتونکو پولیس او ډرایور سره تختول دي. د پولیسو په وینا دوی کوښښوي چې درې واړه برمته کسان خوشی کړي. د پیښې یاد اغې تختونې ذمہواري تر اوسه کې مسلوال ډلې منلې نه ده. د کورمې سوداګرو حکومت غوښتي چې صدې بازار ته په تورې وړای نو ملارې د مالونو پړولو لګولې بندیز لري کړي. په سیمه کې سوداګر محمد انور قریشي پرون مشاله لوته ویل چې تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د لګېدلې بندیز له وجې مالی تاوانونه کېږي. د تورې وړۍ پر لار د مالونکو ګاډو پر تګ راتګ بندیز د فبروري پر 18 په اوچتو مندورایو کې د ګاډو پر قافلې تر برید وروسته لګېدلې ده. په داسې حال کې چې جنوري پر لومړۍ نیټه په کوارډ کې د شی او سړي مشرانو ترمنځ په معاهده کې د سیمې د لارو خلاصولو خبره شوې وه، خو تر اوسه ټولې لارې خلاصې شوې نه دي. په افغانستان کې طالبان حکومت یو پلاوی د نشه یي موادو پر ضد د شریک کار په اړه د خبرو لپاره ایران ته تللی. په افغانستان کې طالبان د حکومت د کورونا چارو وزارت ویان عبدالمتین کانی پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د کورونا چارو او مخدره موادو وزارتونو مرستیال وزیران به له ایراني چارواکو سره د نشه یي موادو او قاچاق د مخنیوي په اړه خبرې ترې کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون ویل چې پراتونکو ونایو کې د اوکراین او روسیې ترمنځ په اوربند رضامندي کېدای شي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا به د اوکراین د تسلیمېدو په معنا نه وي. د مشال ریډیو لن خبرونه او سبله موضوع د ملګرو ملتونو دوه جګپړو چارواکو د بشري حقوقو پر نیواله غونډه کې خبرداري ورکړی چې د نړۍ په ګډ ګډ کې بشري حقوقو په خطر کې دي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په او اته په سمه غونډه کې چې پرون د ګل پورس په سویس کې پیل شوه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچارډ بیرټ هم دا غوښت پړه خپل رپورټ وړاندې کړی. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اته پینځو سمه غونډه د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د دې سازمان د سرمنشي او د بشري حقوقو د لوی کمشنر په وینا او پیل شوه. فولکل ترک چې د بشري حقوقو لوی کمشنر او د غونډې دوهم ویناوالو په خپلو خبرو کې خبرداري ورکړ چې نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرتراتګ لګوار سره مخامخ ده، نو ځکه باید د ډیرو خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اقدامات وشي. شغل ترک وویل دیکتاتورانو په خوا د ځواک درلود چې د ډیرو خلکو خلاف د جنایتونو امر وکړي. هوشیار وسی دا حالت بیا هم رامست کېدای شي. نوموړي زیاته کړه د بشري حقوقو نړیوال توافق د مستبدو واکمنانو او شتمنو اولیګارکانو تر فشار لاندې د ماتېدو په حال کې دی. دوی یوې ګډې او پراخې هڅې ته اړتیا لري چې په ټولنو کې د بشري حقوقو اساسي ارزښت او د قانون حاکمیت وساتل شي، کنه نو له یو خطرناک حالت سره به مخامخ شي. د له حمد کبله د بشری حقوقو فعالان وستایل
اند آی وانټ ټو پی ټریبیوټ
زغواړم چې د بشری حقوقو زړور فعالان او مدافعان د نړۍ په هر ځای کې وستایم
اند ډیفندرز ایوریویر
د ترک خبرې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د خبرو تایید وچې د غونډې د لومړي ویناوال په توګه وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقوقو سابندۍ شي د شغلې ګوتریش په وینا بشري حقوقونه د بشريت اکسیجن دی خو دا حقوق اوس مهال د مستبدو واکمنانو لخوا تر پښو لاندې شوي ځکه چې دوی له دې ویریږي چې یو ځواکمن ټولنیز حرکت څه کولای شي نموړي بیل دي چې د طالبانو یادونه وکړي همدارست د پلار واک حکومتونو یادونه وکړي چې انجونی لښونځي او شزي لخپلو اساسي حقونو محروم دي
بای پټریارکی دټ کیپس ګرلز اوټ اف سکول اند وومن ات آرمز لنس فرام بیسیک رائټس
د دې اشاره د طالبانو واکمنې ته و چې لبیا وخت رسیدو وروسته د کار او زده کړو په شمول په افغانستان کې د شزو او جنو پر ژوند محدودیتونه زیات کړي دي ګوتریش زیاته کړې چې همدارس جنگ خوښون کې کسان د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د مشهور سپکاوي کوي او د جګړې او تاوتریخوالي لاري خلک له اوبو خوړو او زده کړو څخه محروموي نموړې د جنسي اقالیتونو اصلي اوسیدونکو کډوالو او بې ځای شویو کسانو په وړاندې د زغم ورچا د کمیدو پر ستونزې هم ټینګار وکاوه انټونی ګوتریش دا ټول کړنی او پالیسۍ د هغو ټولو میکانیزمونو لپاره واښون کې وبللې چې په چیرو اچیا کلونو کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره جوړ او پیاوړي شوې دي تاکل شویده چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا اته 500 مغونډه چې د روان کال د اپریل تر څلورو مینیټي به دوام وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په شمول د دې شورا 22 ځانګړي راپور ورکوونکي او کارپوهان د خپل اړوندو برخو راپورونه وړاندې کړي
د مشال ترڼا لاندې
پنسوس کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوکیا په سالورو کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته
دا مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم تمرا آزاد دی تمرا د فوج مشر دی تمرا د پاکستان ولس مشر د ټولواله خلک د سی پورته کړی کلاشن کو غناډه ساتولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږو هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي
په تیرو درو کلونو کې پر اوکراین د مسکو له حمله راځي تر شپږ سو زره زیات روسی سرتیری د جنگ پر مهال جوبل شوی دی لاغو څخه زیاتره د روسیې په پوځي روغتونونو کې بستر ول په دې لړ کې مشال اډیو ځانګړي اسناد ترلاسه کړي دي چې په کې د جګړې په ډګر کې د جوبلو سرتیرو افسرانو معلومات پراته دي پامیر ساحل په اړه د مشال اډیو د خبرونو مرکزی څانګې د رپورت مهمه برخه ژباړلې دي
تیر کال په دسمبر کې په مسکو کې د روسیې د اټومي دفاعي چارو د جنرال ایګور کیریلوف وژنه د نړیوالو رسنیو د سر خبر وو د هغه د وژنې ذمہواري د اوکراینیو استخباراتو عمومي ادارې سرچینو منلې وه خو چارواکو یې تر دې نه میاشتې مخکې په مرمۍ د لګیدو او په روغتون کې د بسترېدو خبر عام نه کړ د هغه د وشتل کېدو په اړه معلومات په هغه افشا شویو روغتیایي اسنادو کې شامل دي چې د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې ترلاسه کړې دي هغه اسناد په 2022 زیږیز کال کې پر اوکراین د روسیې د پراخ يرغل لپاره راهیسه د روسیو سرتیرو د مرګ جوبلې بیساري ارقام ښکاره کوي په اوکراین کې جګړه ل دویم نړیوال جنگ راهیسه په اروپا کې تر ټولو اوږده او خونړۍ هغه بلل کېږي کیریلوف د روسیې په یو لوی پوځي روغتون کې تر څو باندې یوې میاشتې پورې بستر وو د روسیې له پوځا اوختي یو سرتیری مشال راډیو ته د دفاع وزارت اسناد ورکړي چې پکې د شاوخوا یو لکو شپږ شپېته زره سرتیرو په اړه معلومات خوندي دي هغه اسناد د 2022 زیږیز کال له فبروري څخه د 2023 زیږیز کال د جون تر نیمایي پورې د سرتیرو په روغتونونو کې د بسترېدو معلومات په ډاګه کوي په هغه کې لوړپوړي جنرالان، سرتیری او للک تر لګه لسو هیوادونو څخه شخصي کرایي یا اجیر عسکر شامل دي. البته اسناد د تیرو اتو میاشتو چې پر مهال یې سخت خونړۍ جګړې وشوې حال نه بیانوي. غربي اټکلونه ښیي چې په جنگ کې د اوکراین او روسیې دواړو تر 1 میلیون زیات کسان وژل شوي او ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د 2015 زیږیز کال په فبروري کې وویل چې په جګړه کې لږ تر لږه 46,000 سرتیری وژل شوي او شاوخوا 3,00,000 او 80,000 ټپیان دي، خو پوهان دا ارقام له اصلي شمیره کم بولي. د غربي اټکلونو له مخې د تیر کال تر ډسمبره د روسیې تر 1,00,000 زیات سرتیری وژل شوي یا ژوبل شوي ول. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز وایي په جګړه کې لږ تر لږه 1,02,000 روسي سرتیری وژل شوي او 6,00,000 او 11,000 ژوبل شوي دي، چې ورڅخه تر نیمایي زیات دومره سخت ټپي شوي ول چې بیا به د جګړې ډګر ته ستانه نشي. له هغو څخه یې پام وړ شمیر کسان پوځي روغتونونو ته لیږدول شوي ول چې اسناد یې د دفاع وزارت د پوځي طبي چارو په عمومي ریاست کې پراته دي. دا هغه ریاست دی چې په ټول هیواد کې د لسګونو روغتونونو او زرګونو کارکوونکو چارې څاري. د روسیې یو سر ساتنمن الکسی جلیایف چې پخوا د جګړې له ډګره د پوځیانو د ایستلو د یو ټولي مشر و، هغه اسناد د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې ته ورکړي دي. نوموړي پوځ پریښی دی او اوس په فرانسه کې اوسي او هلته د سیاسي پناه د ترلاسه کولو په تکل دی. د مشال راډیو خبریالانو هغه اسناد لیدلی او شننه یې کړې چې پکې د 1,15,540 پوځیانو نومونه، رتبې، په روغتون کې د بسترېدو او ورڅخه د فارغېدو نیټې، د درملنې ځای او د ټپونو او د هغوی د خدمت یا کار د ټولیو په اړه معلومات شامل دي. په اسنادو کې یوازې د پوځي ټولیو نه، بلکې د پخوانی واګنر ملیشي او د پوځي استخباراتو ادارې د کارکونکو سرتیرو په اړه هم معلومات شته. مشال راډیو له هغو اسنادو څخه تکراری معلومات لري کړل او د کروالي لپاره یې له هغو اسنادو او معلوماتو سره مقایسه یا پرتله کړل چې وار لمخه په خبرونو کې راغلي او پر ټولنیزو شبکو خپاره شوې دي. د ساري په ډول روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2022 زیږیز کال په مې کې د مسکو پوځي روغتون ته د ژوبلو سرتیرو پوښتنې ته ورغی. تاس خبری اژانس هغه مهال انځورونه خپاره کړي ول چې پکې پوتین له دوو سرتیرو سره ښکاری. له هغه څخه د یو سرتیری معلومات په هغه اسنادو کې دي چې مشال راډیو ترلاسه کړي دي. مشال راډیو په اسنادو کې له شاملو یو شمیر کسانو سره د هغوی د ټولنیزو شبکو د حسابونو یا پاڼو له لارې رابطه وکړه. له هغه څخه یوازې یو کس چې چینایي وګړی دی تایید کړه چې د اوکراین پر ضد د روسیې په جګړه کې شامل و، خو نور معلومات یې را نه کړل. په اسنادو کې ښایي هغه سرتیری شامل نه وي چې د جګړې په میدان کې ژوبل شوي، هملته یې درملنه شوې او بیا جګړې ته ستانه شوي دي. په دې کې یوازې د هغو کسانو معلومات شامل دي چې په پوځي روغتونونو کې بستر ول. د مثال په توګه جنرال کیریلوف په ادوم یا پتون په مرمۍ تر لګېدو وروسته د 2024 زیږیز کال د مارچ پر 3مه د مسکو په عمومي پوځي روغتون کې بستر شوی وو او 15 اونۍ وروسته فارغ شو. دا لا روښانه نه ده چې هغه چیرې او کله ژوبل شوی وو او د روسیې د دفاع وزارت په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اسنادو کې د روسیې ترڅنګ له 2014 زیږیز کال راهیسې د هغه هیواد تر اشغال لاندې د کریمیا او د مسکو د نږدې ملګري بلاروس د یو څو پوځي روغتونونو معلومات هم شامل دي. د اسنادو له ارقامو ښکاري چې په جګړه کې تر 2200 زیات سرتیری سخت ټپي شوي، تر 85,600 زیات پوځیانو تر یو حده ژور یا معتدل ټپونه لرل او تر 80,200 زیات سرتیری برسیرن ټپي شوي ول. د روسیې د پوځ طبي چارو ریاست مشر دیمیتری تریشکین د 2022 زیږیز کال په ډسمبر کې ویلي ول چې 90% ژوبل سرتیری به بیا د جګړې ډګر ته ستنېږي. پخوانی روسی سرتیری الکسی جلیایف دا اټکل تر یو بریده مبالغه بولي، خو وایي که یو سرتیری کوم کلینیک یا روغتون ته ژوندی ولیږدول شي نو ډېر امکان دی چې هغه به ژوندی پاتې شي. البته هغه د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې ته وویل چې هغه کسان چې په جګړه کې پښه یا لاس خود شوی وي بیا د جنگ میدان ته نشي تللی. په اسنادو کې د 3200 سرتیرو ذکر شوی دی چې لاس، بازو، پښه یا د لاس یا پښې ګوتې پرې شوي دي. اسناد ښیي چې ولادیمیر ګولسکی هغه 19 کلن سرتیری دی چې د 2024 زیږیز کال په اپریل کې ژوبل شوی و او چپه پښه یې غوڅه شوې ده. و میاشتې وروسته د هغه مور پر ټولنیزې شبکې ادنا کلاسنیکی له هغه سره ګډ انځور خپور کړ چې ورسره لیکلی: ما د خپل زوی انتظار کاوه، موږ نوموړې ته پیغام واستاوه خو هغې ځواب رانه کړ. جیلی آئی ایف دا هم وایي چې د جګړې په ډګر کې طبي کارکونکو د سرتیرو د ژوبلېدو حالت او د ټپونو شدت سم لیکي، خو په لوی روغتونونو کې کارکونکو تر فشار لاندې وي او هغوی بیا د سرتیرو روغتیايي وضعیت له اصله کم خي. دای وایي له دې لارې بیا حکومت کولای شي چې هغه سرتیري ژر د جګړې ډګر ته ستانه کړي او د ورکول کېدونکو بیمې پیسې کمې کړي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې له یو لسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
د خوست د صبرایو او یعقوبایو اوسیدونکو وایي په ولسوالۍ کې درې بازارونه دي چې د خوست ولایت په کچه له مهمو سوداګریزو کاروباري سیمو ګڼل کېږي، خو تر اوسه برېښنا نه لري. دوی زیاتوي ځینې پانګوال هلته فابریکې جوړول غواړي، خو د برېښنا نشتون یې د دې کار مخه نیولې ده. ځایي طالب چارواکي هم د بجلۍ د نشتوالي ستونزه مني او له اړوند ادارو غواړي چې د صبرایو ولسوالۍ ټولو سیمو ته د برېښنا غځولو امکانات برابر کړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
دا د صبرای ولسوالۍ اړوند یعقوبیو بازار کې د برېښنا یو پخوانی جنراتور دی چې د لوړ غږ، تیلو لوړ مصرف او تریخ لوګي په پرتله د برېښنا تولید په نشت حساب دی. د خوست ولایت یعقوبیو مکتب او خلبیسات بازارونو دکانداران او کاروباریان وایي چې دوی له ناکامه همدا د لوړې بیې لرونکي حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي، خو اړتیا ورباندې نه پوره کیږي. سیموال له اړوندو ادارو غواړي چې دا مهمه سوداګریزه او کاروباري سیمه د خوست په مرکز کې له وارداتي برېښنا سره ونخلوي. د خلبیسات بازار یو دکاندار حضرت ولی مشال رډیتو ویل
دلته مونږ چې کوم د دولتي برق نه لرو، په الحال خلبیسات بازار کې مونږ شخصي برق څخه استفاده کوو، د جنریټر برق څخه. دلته مونږ باندې د میاشتې به زیات خرڅه راځي. د دولت څخه مغوښتنه ده چې مونږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو خلبیسات بازار مونږ لپاره برق تامین کړي، مونږ ته برق ورسوي.
د یادی ولسوالۍ په بازارونو او کلیو کې ګڼ روغتیایي کلینیکونه فعال دي چې ناروغانو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یادی سیمې یو ډاکټر امین الله امین وایي نن سبا روغتیایي ټکنالوژۍ، طبي لابراتوارونه او روغتیایي مرکزونه تر ټولو زیات اساسي او دایمي برېښنا ته اړتیا لري.
که زه ته چې موږ د کلینیکو ټوله ماشینګري برق ته ضرورت لري، او علاوه د دې نه په شهرونو کې د کمپنیو د ایجاد، د فابریکو د ایجاد، د پروژو د ایجاد پر یو ضرورت د برق.
په خوست کې له پخوانه د زنانه او مردانه له جامو نیولې بیا تر ټیکری او د نارینه او تر څادرونو پردو روجایو او نورو برخو کې ګلدوزی دود ده. یو تنخیات بیت الله وایي د دوی د کارونو ارزانی تر ډیره د برېښنا په اسانتیا پورې تړلې ده.
دولت څخه مداخله ده چې مونږ ته دولتي برق راولي چې هغه باندې مونږ ته خرچه کمیږي، او نو دلته که مونږ برق روي ټیکری جوړو برق هم پسې ډېر ځینور مصرف باندې نو مجبوري چې مونږ په دې ټیکری باندې ډېرې پیسې واخلو.
بلوری ته د صبرای د خاروالی مسؤلین وایي کڅه هم د دې ولسوالۍ مکتب بازار ته لخوار د مزغور په غری زلاره د برېښنا د انتقال پلان شته او د برق یو شمېر پایې هم نصب شوي، خو د صبرای ټول سیمې تر پخه خلاندې نشي راوستلی. د صبرای خاروال علی جان عاقل غوښتنه کوي چې د یعقوبه یا خلبیسات بازارونه دي د مرکز په وارداتي برېښنا پورې وصل شي.
تر ټولو په صبرای ولسوالۍ کې په اول قدم کې مونږ د خلبیسات بازار د پوره ډیر ضرورت لرو، ځکه چې ټوله مشینګری همدلته دوټ تر څو ولس او کاروباریون یو څه اندازه د برقو په پیدا کولو سره سهولت څخه برخمن شي.
سره لدې چې د خوست ځینې سیمې اوسمهال وارداتي برېښنا لري، یا یې په خپله له لمریزې انرژۍ سولري برېښنا جوړه کړې چې د شنه آسمان پر مهال د ورځې لخوا څه ناڅه د برېښنا اړتیاوې پوره کوي، خو د دې ولایت ډېری سیمې دایمي برق نه لري. همدارنګه صنعتکاران او پانګوال هم د دایمي برېښنا نشتون د دې ولایت د صنعتي پرمختګ په مخ کې له مهمو خنډونو بولي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پریږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د پیښور او شاوخوا سیمو خلک د ګیس د لوډ شډینګ له امله شکایت کوي. په تیره میرمنې وایي چې روژه نږدې ده او دوی پریشان دي چې د روژه ماتي او پیشپلمي لپاره به خواړه څنګه تیاروي. د دوی په خبره د سیمې زیاتره خلک غریب دي او د ګیس سلندرو کارولو وس نه لري. بلخوا د پیښور ریجن لپاره د سوی ګیس محکمې ویاند وایي د تیر کال په څیر به دا ځل هم په روژه ماتي او پیشپلمي کې د ګیس فراهمي یقیني کوي. د خالد نیاز رپورټ اورو.
د پیښور موسازی شاهینوای د دوی علاقې کې تیرو سلورو میاشتو راهسي ګیس ته نش برابر دی. دا وایي ټول ورځ کې صرف شل منټو د پاره ګیس راځي. دا وایي زیات فکر ور سره د روجي دی.
دې مسیزو سرزو ګیسونو ډیر زیات تکلیف دی. خشاکونه نشته دی او روانه روجره د دې بندوبس شي. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. بیلونه ډبل لذي او ګیسونه نوی.
نسرین چې د سلور بچو مور ده او د نوخال اوسیدونکو ده مشال ریډیو سره خبرو کې اوی ګیس نوی او بیلونه ورپسې زیات راځي. دا وایي نه پوهی کی روزه کې به د پښمنی او روزه ماتي کې پخله سنگ کوي.
ګیس راتنی ډیر تکلیف راته او دا خو چې ما حامی هم پس تیارو پښمنی پس تیارو او دا ګیس او بجلی ټول سیستم راته سم شي. بیا په بیا خشاک راوړو تکلیفي سلندر راړه کو ګران خو دا غریبیان ګیس نه ویټول راځو. بس بل د بجلی بل راځي د ګیس بل راځي. میاش کې سوزل سلندر هم راړه کو کله پی سی یو کله.
د نوخار اکبرپوري سیمه شاهین وای تیرې سمو دي رهسي سیمه کې د ګیس لوډ شډینګ سیوا شوې ده. چیلوجی دوی ته پخلی کې ستونزې را مخته دي. شاهین وای ګرانی سیوا د نشي کوله ټول پخله په سلندر ګیس وکړي.
او نن سبا خو بالکل ګیس نشتا. د روزې نه مخ کې لوډ شډینګ شروع کو نو ډیر مشکل ده. ځکه چې لو دغه نه ګیس نه نو نن سبا په ګیس باندې ټول دنیا دته ده. او دا نور پان ګیس چې دی نو هغه سره یوز سره چې دی نو ډیر دغه کیږي. د انسان خرچه کیږي او خو چې دی نو سو رز کیږي. خو ډیر زیات خراب لوډ شډینګ دی. لوډ شډینګ سو چې ګیس یې نشته نن سبا.
بلخوا د پیښور ریجن د پاره د سوی ګیس محکمې ترجمان یاور عباس مشال ریډیو ته ویلي تیر کال هم د روجی میاش کې د پښمنی او روجماتی وخت کې کورنی صارفینو ته د ګیس سہولت پلاسو او سه کال به هم ولسته د ګیس سہولت ورکول شي. د یادونه ورته تیر کال دسمبر کې کرک کې خزو د ګیس لوډ شیډینګ ضد احتجاج هم کړو. خال دانیاز مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د سواد د کابل تحصیل په کانجو کې پرون په غونډه کې د غسیم یوش پر هغو کسانو ته جایزه ورکړل شوې چې د ژوند په بیلابیلو شوبو کې لاسترولنې درلودې. په دې کسانو کې خزینه فعالان هم شامل وي چې د جایزو په ترلاسه کولو یې خوښي ښکار کړې. د سوات یو شاعر چې جایزه ورکړل شوه مشال لوته ویل چې د پښتو ادب لپاره به نور هم غوره کار وکړي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات په تحصیل کابل کانجو کې ځایي شخصي تعلیمي ادارې لخوا د ضلع سوات هغه خلق چې بیلابیلو شعبو کې ښه کارکردګي ښودلې د لیجنډ ایوارډ شو په نوم دستوره جوړه کړې. دستوره کې د سیمې مدني فعالان، ډاکټران، استادان، خبریالان رابلل شول. دستوره کې جایزه اغستونکي د سوات بار اسوسیشن وکیله همیرا شوکت چې د بشري حقوقو فعال ده ورسره سیاسي کارواندان هم ده او متاثر ښځو ته ویډیا قانوني مرستې هم ورکوي په دغه جایزه مشال ډېرو ته وایي.
مونږ به د دې نه هټ کې نور نیکسټ ټایم خپل بیسټ ورک کولو کوشش کوو. داسې نور فیمیلز چې مخې ته راتله غواړي خو د هغو طرف نه هغو ته چې کوم هرډلز دي او ډفرنټ ماحول ورته داسې میلاو شي چې مخې ته نه شي راتله نو داسې قسمه اوارډ شوز اپریسیشنز دا ډېر زیات ضروري او ډېر پازیټیو رول پلی کوي. زمونږ د پاره هم بحثیت یو فیمیل لایر چې زه یې دلته انوایټ کوم. زه په خپله هم ډېره زیاته خوشحاله شوم ماته دا اپریسیشن میلاو شو چې نیکسټ ټایم زه چرته کېږم نو زه به دا مطلب ایوارډ شو چې کوم دلته نن وشو د دې حواله به هم ورکوم چې زه یې دسی اپریشیټ کړیم.
د سوري په محل په ادب شاعري او بیا د ادبي خدماتو او د نشيانو علاج کوونکی اداري مشر په توګه شاعر نړیوال ادبي تړون صدر ریاض احمد حیران ته هم جایزه ورکړه شو. ریاض حیران وایي چې دغه جایزه سره به کار نور هم ګړندې کړي.
موږ نن ګورو په دې پروګرام کې بلا شي خلک راغلي په سلګونو باندې، خو دا ایوارډ یو لس شل کسانو ته ملاويږي، نو دا باقي کم کسان چې دي د دوه په زړه کې دا یو هڅه پیدا کیږي چې کاش موږ هم د خپل ټولنې لپاره داسې یو مثبت کردار ادا کړی وي. نن دا ایوارډ چې کوم دی نو دا به ماته ملاو شوی. به هر حال د دې ایوارډ ورکولو د دې په ټولنه باندې یو ډېر ښه اثر پریوزي او اپریسیشن چې کوم دی نو دا انسان ته چې دی هغه د نور کار کولو هغه حوصله ورکوي.
دستوره کې ناست د الیګرامي های سکول استاد نور محمد چې لور یې په خص زده کړو جایزه واغسته، مشال ډېرو ته وروسته وویل چې داسې دستوري کول او بیا ښه کارکردګي ښودونکو حوصله افزای سره د جایزو ګټلو مقابلې رجحان نور هم زیاتیږي.
عموما خو دغه غټ خلک خلک راغواړي او نور خلکو له ایوارډز ورکوي. یوریشن سکول په روانې ځل داسې کار وکړو چې دغه خلک راوغوښته او دغه خلکو له ایوارډز ورکړل. زما په نظر دا ډېر ښه کار دی، په کار چې دا کار دغه شان دوامداري او نورې شخصي ادارې هم دا کار نور.
د ځایي تعلیمي ادارې مشر ډاکټر سبیع الرحمن قاضي وروسته مشال لري ته وویل چې ایوارډ ورکولو دغه سلسله دوی یو کال وړاندې په دغه توګه شروع کړي چې د سیمې هنرمندان او تکړه خلک رابرسېره کړي.
مونږ دا سوچ وکړو پر اوس کال چې مونږ د سټوډنټس نه علاوه د یو سټیپ واخلو د خلکو لپاره چې هغه په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې یا مطلب تعلیمي نظام شو یا سوشل ورک شو یا مطلب ډاکټران صاحبان شو یا میډیا وال شو یا نور داسې مختلف کیټیګریز دي، نو دا خلک راچوتول غواړي او د معاشري ته خودل غواړي. نو په دې کې به یو دا فائدہ وشي چې دا ماشومان چې دا خلک ویني دا غونه به انسپایر شي، هغه به وایي چې بالکل یاره دا خلک د سبق په وجه باندې دونه مخکې تللی، نو موږ له هم پکا ده چې موږ ښه سبق وایو او مخکې لاړ شو.
د ایوارډ شو دستوري په محل د سیمې باش تمنو خلقو بیوسه ماشومانو ته کتابونه او تعلیمي اسانتیاګانو ورکول لپاره د زرګون روپو ورکولو اعلان هم وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113 13500 15015 شپېته او 1300 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یو لسو تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د اشر غورزنګ غړو په بلوچستان کې له مختر تر لورلای پورې درې ورځې پرله پسې پلې مزل وکړ چې ولسته د ونو لګولو او د ځنګلونو همداراز مرغانو ځناورو د حفاظت ارزښت په ګوته کړي. د غورزنګ غړو له شاوخوا 80 کیلومتره پیاده مزل وروسته په لورلای کې جوړې وې غونډه کې ګډون وکړ چې ویناوالو یې پر یادو موضوعاتو ګټور معلومات شریک کړل. د مشال اډیو خبریال سمت شبنم رپورټ راکوي.
د اشر غورزنګړو د پیوري لشلمی د بلوچستان له پښتنمیشتي مختر سیمه څخه تر لورلای یا بوري پوري درې ورځې پر لپسې شاوخوا 80 کیلومتره پلی مزل په دې خاطر کړی چې خلکو ته په هوای ورکړي چې غوي ونیرال کړي خپل ځنګلونه مرغان او ژوي خوندي وساتي. په دې اړه یو پلی مزل کوونکی لال محمد شاخوال مشالیډو ته وویل
زمون مقصد دا دی چې تاسو په علاقې کې خپل ځنګلونه وزغوري او حیوانات مو وزنه. زمور د اوبو چې کوم ستد ورځ په ورځ کتر روانه ده، د دې په والا مهم خبر اوینس ورکاوي چې مساده دې به موږ وختان څه طریقه کوو.
د پلی مزل کوونکو سره په لاس کې بینرونو باندې لیکل سوي چې تاسو ونینال کړی خپل ځنګلونه مرغان او ژوي خوندي وساتئ. په دې مزل کې شریک پرات الله کاکړ مشالیډو ته وویل
دا د کوټي روډ باندې سوځي کوهار ځنګل ورته یې لور لاین ورشته ځخه پر 15 کیلومتره لیري کوهار ځنګل دی. پهغه کې موږ وینې زرکانم خوندې کړې دي چې غټ ځنګل دی پر 10300 کړ باندې علاټ سوې دي و ځنګلات میکمه ته. خو په افسوس وینې د افغان انقلاب له بعد وینې د دغه ځنګل بې دریغه کټایي و د دغه تنظیم په اتفاق د دغه ځوانانو په حساب باندې اوس پر ځنګلم په کټایم پابندې ده او پر شکارم پابندې ده.
لورلای ته در رسیدو وروسته د شر خورزنګ لخوا د وی غونډي تابعیا سوي و چې ویناوالو د ونو ځنګلونو مرغانو او ژوند ساتلو پر ارزښت برخوالو ته ویناوي وکړي. د فبروري پر 28 په لورلای کې د غونډې مهال د اشر غورزنګ غړي طاهر خان مشال ریډو ته وویل
دا اشر تحریک بنیادی کم اغراض او مقاصد سي دي هغه د وطن ژغورل دي د ونو د لګولو لاره د لګیدلو ونو د ژغورلو لاره او کم چې زموږ ځنګلونه دي د ځنګلونو بچاو او د کټای د روکتام لاره او کم چې ځنګلي ځناور زموږ غدي د هغه مکمل روکتام سبب حفاظت وسی او د دوی روکتام وسی چې د دوی نسل کوشي نسی و
د اشر قرزنګړو د فبروري پر دروشتمه د کلاسپلا په ګړنګ مسازي سیمه کې د یاد قرزنګ د یومړه غړي اسمت لا کاکړ د څلوشتي د ورځې پاړوند شاوخوا زر ونینال کړي اشر غورزنګ د خپل کار پیل له روب سیمې په 2019 میلادي کال کې کړي چې تر دې ساته د ولس په مټ د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو سیمو کې په زرګون ونینال کړي تر څو د وچکلۍ مخه ونیسي او خپل چاپیریال خوندي وساتي سمت شبنم مشال ریډیو بورای
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.